آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
جمهور رئیس اوباما خبرداری ورکړی که کانګرس د آسیا او پاسیفیک هیوادونو سره د آزاد تجارت تړون منظور نه کړي په سلګونو زرو امریکایانو کار او روزګار ته به نقصان ورسیږي. ډیپلوماتیکي سرچینې وایي چې په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات سوکه شوي دي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د جټ الوتکو په بمباریو کې د جمعې په ورځ شپږ کسان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبې ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 14 ده. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن اتلمي بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 15 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. د خبرونو وروسته به د افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو باب د امریکا غږ د خبریالانو رپورټونه واورئ. لومړی به طاهر اڅکزی د دې ساعت پورې خبرونه در واورئ.
د امریکا د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې رپورټ وایي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دغه ورځپاڼې د عبدالله په نامه د طالبانو د یوه قومندان له قوله ویلي دي چې ایران دوی ته د تخریبي فعالیتونو لپاره هر شي ته چې ضرورت ولري ورکوي. افغان او غربي چارواکو هم ویلي دي چې ایران پخوا طالبانو ته په پټه وسلې او مهمات ورکول، خو اوس یې د جګړې لپاره د سړیو استخدامول هم پیل کړی دي چې دا د افغان حکومت لپاره یوه نوې سرخوږی ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې که د استازو مجلس هغه لایحه منظور نه کړي چې د هغو امریکایي کارګرانو سره د مرستو ورکول پکې شامل دي چې د نړیوالو تجارتي تړونونو له لاسه زیانمن شوي دي، نو دا به مستقیما تقریبا 30,000 کارګرانو او د هغوی ټولنو ته تاوان ورسوي. د جمهور رئیس د آسیا آرام سمندر د آزاد تجارت اجنډا پرون د جمعې په ورځ هغه وخت سخت ضربه وخوړه چې د استازو مجلس د تجارت د لایحې د هغې برخې په خلاف رای ورکړي چې هغو کارګرانو ته د مرستو ورکول پکې شامل و چې د امریکا د تجارتي معاملو له کبله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. جمهوري غوښتونکو استازو وویل چې دوی به د لایحې په هغې برخې باندې چې کارګرانو ته د مرستو ورکول پکې شامل دي د سې شنبې په ورځ بیا رایګیري وکړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې پرون د جمعې په ورځ لږ تر لږه شپږ کسه وژل شوي او په صنعا کې تاریخي ودانۍ تباه کړې دي او ملګرو ملتونو د سولې هغه خبرې وځنډولې چې ټاکل شوی و په جنیو کې پیل سي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په رپورټونو کې ویل شوي دي چې په وروستیو هوایي حملو کې لرغوني دوه پوړیزه کورونه، برجونه او باغونه تباه شوي دي چې په دې ودانیو کې ځینې تر 2500 کالو پورې لرغوني او تاریخي وي. دا ودانۍ پایتخت صنعا ته نږدې د القاسمې په ښار کې وي. د یونسکو رئیس د دغو لرغونو ودانیو تباه کول چې د دغو مؤسسې لخوا د نړۍ د میراث په توګه پیژندل شوي دي وغندل. پرونی هوایی حمله د هغو حملو په لړ کې وروسی حمله وی چې پکې تاریخي ودانۍ، موزیمونه او نور لرغونی آثار ورانسوي یا بیخي تباه شوي دي. پاکستان د سیف د چلډرن په نامه د مرستې د نړیوالې مؤسسې دفترونه تړلي او هغه یې په دې تورنه کړې ده چې د پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود. هغې کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې پاکستان څخه ووځي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې چې په پاکستان کې د 15 کالو راهیسې فعالیت کوي په یوه بیانیه کې ویل دي چې هغه خارجي کارکوونکي نه لري او موږ دا اقدام په کلکه ردوو او په لوړه کچه خپلې جدي اندېښنې څرګندوو. په دې اړه به وروسته یو مفصل رپورټ هم واوري. د ایران د زروي چارو مذاکراتو ته نږدې ډیپلوماتیکي منابع وویل دي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې د منځ راتګ په اړه چې د وروستي مهلت را رسېدو ته یې فقط څو اونۍ پاتې دي پرمختګ سوکه شوی دي. دغو منابعو د روسیې خبري اجانسونو ته وویل چې دا سوکوالی د اندېښنې وړ دی، ځکه چې د دغه مهلت را رسېدو څخه مخکې چې د جون دیرشمه نیټه ده د خبرو وروستی پړاو را رسېدونکی دی. په دې اړه وروستۍ خبرې پرون د جمعې په ورځ په ویانا کې سوې دي. ایران په دې باندې ټینګار په دې باندې ټینګ ولاړ دی چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د نوې موافقې د یوې برخې په توګه د ایران نظامي مرکزونه وګوري، په داسې حال کې چې د دغو مرکزونو تفتیش د لویدیځ اصلي او مهمه غوښتنه ده. د نایجیریا په شمال کې د ځوانانو تیارسۍ قواوې وایي چې د بوکو حرام د یاغي ډلې جګړه مارانو د سمبیسا ځنګل ته نږدې چې د دغې ډلې کلک مورچل دی په یوه نوې حمله کې شپږ کلي سوځولي او اووه دېرش کسه یې وژلي دي. دغو قواوو چې د حکومت ملاتړ کوي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دا حمله په محلي وخت د چهارشنبې په ورځ ناوخته سوې ده. د نیشن په نامه د نایجیریا ورځپاڼې رپورټ ورکړی او ویلي دي چې دغه کلي ټول د بورنو په ایالت کې دي. امریکایي چارواکو دوه تنه په دې ملزم کړي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د مرستې کولو، د امریکایانو د وژلو او د باسن د پولیسو په سایه منصبانو باندې د حملو کولو دسیسې جوړ کړي وې. د امریکا د عدلیې د وزارت په یو بیانیه کې دغه تورن کسان 15 کلن ډیوډ رایت او 30 کلن نیکولا روینسکي بلل شوي دي. روینسکي د پنجشنبې په ورځ نیول شوی دی او ټاکل شوی و پرون د جمعې په ورځ د باسټن فدرالي محکمې ته حاضر کړای شي او رایت تیر اونۍ نیول شوی دی. او د امریکا د کار او کارګر وزارت پرون د پای د جمعې په ورځ ویل دي چې د تجارتي مؤسسو د اموالو خدماتو قیمتونه تیر میاشت د اپریل تر میاشتې جګ شوي وو او هغوی په تیرو درو کالو کې تر ټولو زیاتې ګټې کړې دي. مګر د پی این سي د بانک اقتصاد پوهانو په احتیاط ویل دي چې په منځنۍ کچه د انفلاسیون دغه جګېدل به شاید دا معنا لري چې مرکزي بانک دي د سپتمبر تر میاشتې پورې د سود ساته لوړه نه کړي. د میشیګن پوهنتون لخوا چې د مستهلکینو کومه سروې او څېړنه سوې د هغې څخه معلومیږي چې هغوی د کارونو د زیاتېدو او د تیلو د قیمت د راټیټېدو له کبله هڅول شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. پاکستان چارواکو د پنځشنبې ورځ د سیف د چلډرن نړیوالې موسسې دفترونه وتړل او ځینې نورې نړیوالې موسسې په دې تورنې کړې دي چې په پاکستان کې په بهرنۍ ایجنډا باندې کار کوي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریالي عائشه تنظیم یو رپورټ راستولی چې خلاصه به خلیل خان تاسو دروړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د جمعې پورس په څو مرستندوی او مؤسسو باندې دا تور ولګاوه چې په دولتي ضد فعالیتونو کې راښکېلي دي. د ول
ہمارے پاس کچھ ثبوت ہیں جو ہمارے لوکل این جی اوز بیرونی فنڈنگ لے کر بیرونی ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، کئی ہیں.
چودھری نثار علی خان وائی چی ہواد دے ثبوتوں لری چی زنی محلی مؤسسے بارانی پیسے اخلی او د باریانو د ایجنڈا د پارا کار کوي. هغه په زینو نړیوالو مؤسسو باندې هم دا تور ولګاوه چې د هواد قانون ماتوي او هغه مقررات ماتوي چې د هغو د لارې دوی راجستر شوی او د کار کولو اجازه ورکړل شوی ده. د پنځشنبې په ورځ حکومتي چارواکي چې پولیسو ورسره ملګري وو په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن د موسسې دفتر ته هغه وخت ورغلل چې د دفتر کار وخت ختم شوی وو او دغه دفتر دروازې ته کولف واچو. د پاکستان د حکومت یو لوړپوړی چارواکي کامران چیما د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې موږ د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسسې دفتر د پاکستان د حکومت په امر وتړه. چیما وویل موږ د دې امر په علتونو نه پوهیږو. موږ ته د کورنیو چارو د وزارت له خوا په درو کرښو یو یاداشت راورسید چې په هغه کې ویل شوي وو چې دغه دفتر باید وتړل شي او د هغه ټول خارجي کارکوونکي او مامورین باید په 15 ورځو کې خپل هیوادونو ته واستول شي. دغه موسسې په کلکه دغه تورونه رد کړي او ویل دي چې هیڅ غلط کار نه دی کړی. په پاکستان کې دغه موسسې ویاند سید احمد وویل چې دغه موسسه هیڅ ډول پټ اهداف نه لري.
And we are serving the communities of Pakistan in collaboration with the government of
Pakistan. پاکستانی ټولنو سره مرسته کوو چې د پاکستان د حکومت په همکارۍ د ماشومان د روغتیا او زده کړو په چارو کې د خو سره مرسته کوو. سیف د چلډرن موسسه په پاکستان کې لتیرو 15 کال زراسي کار کوي. خو لا وخت را پدې خو چې امریکا او پاکستان کې په پوځي عملیاتو کې اسامه بن لادن ووژه دغه موسسه د مشکلاتو سره مخ شوې ده. د پاکستان د استخباراتو یو راپور وایي چې سیف د چلډرن موسسه د شکیل افریدی سره اړیکې درلودې. شکیل افریدی هغه پاکستانی ډاکټر دی چې په دې تورن دی چې د امریکا د استخباراتو سیایې لخوا په دې ګمارل سوی و چې اسامه بن لادن پیدا کړي، مګر دغه موسسې د شکیل افریدي سره د هر ډول اړیکو لرل رد کړي دي او پاکستان د هغه وخت راهیسې بهرنیو مرستندویو ډلو ته د شک په سترګه ګوري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غاګ واشنگټن نم د ازادۍ د رادیو پیغام واورېده. د فارا په ولایت کې د پولیو د ناروغۍ یو تازه پیښه تثبیت شوې ده. په 2015 میلادي کال کې د دغه ساري ناروغۍ د درېمه پیښه ده. په مکړه له کابل نه د خبریال محمد ایاز ریپورت ده.
د فارا ولایت د امر اختیار ریاست مسولین وایي چې د پولیو یا ګذر ناروغۍ وروستۍ پیښه د دغه ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې دویمه پیښه ده، چیرته چې مخکې هم د پولیو ناروغۍ پکې پیدا شوې وه. د فرا د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د پولیو دغه پیښه هغه مهال معلومه شوه چې یوه 15 کلن نجلۍ د بدن د غړو د تکلیف له امله کندهار روغتون ته د درملنې لپاره تللې وه چې هلته ډاکټرانو د دې په وجود کې د پولیو مشکوک علایم ولیدل. د ډاکټر شایق په وینا دوی د ناروغې نجلۍ کور ته یو صحي ټیم ولیږه چې هلته یې د کورنۍ له نورو اعضاو څخه د معاینې لپاره سامپل یا نمونه واخلي. معلومه شوه چې د دغې ناروغې نجلۍ 23 میاشتنۍ ماشومه خور په پولیو اخته شوې ده. ظاهراً دا ماشومه صحتمنده ښکارېده او د غړو د فلج کوم علایم پکې نه معلومېدل. د راپورونو په اساس د پولیو لومړۍ پیښه د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ په جوزا سیمه کې پیدا شوې وه او دویمه تازه پیښه د همدې ولسوالۍ په غنیمرغ سیمه کې تثبیت شوه چې د دواړو کلو ترمنځ 45 کیلومتره واټن موجود دی. د محلي روغتیایي مسؤلینو د تحقیقاتو په اساس د پولیو دا وایروس د دې کورنۍ د خپلوانو لخوا چې ګاونډي هیواد پاکستان ته تګ راتګ کوي انتقال شوی. دا چې د پولیو یا ګذر ناروغي دویمه پیښه څه وخت تثبیت شوه، د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس سردار محمد پرویز په دې حکله داسې وویل: دا یو 3 میاشتنۍ ماشومه ده او درې ځلې د پولیو یا ګوزن د کمپاین په بهیر کې واکسین اخیسته. لومړی ځل چې روغتون ته مراجعه کړې وه د مې 28مه نیټه او موږ ته د لابراتوار نتیجه له پاکستان نه د جون په 2مه نیټه راورسېدله چې د پولیو وایروس د دې ماشومې چپ په پښه کې موجود دی. د عام روغتیا وزارت او د نړیوال صحي سازمانونو د راپور له مخې افغانستان په 2014 کال کې د پولیو یا ګوزن 14 پیښې درلودې. په 2014 کال کې دا شمیر 28 پیښو ته لوړ شو او د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوسه 3 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
پر مخ می مواه ظالم مین یم پرتا پر مخ می مواه ظالم مین یم پرتا دوش کوټ کی سترګی چات واړو ملیلا دوش کوټ کی سترګی چات واړو ملیلا دوش کوټ کی سترګی چات واړو زمان گار رنگین رخسار مخلکل مار لرینا اور مام مسکین پزڑ حسین کل نظر لرینا اور مام مسکین پزڑ حسین کل نظر لرینا زړګي سر دې را زخمې کوا پمرا ملیلا د زړګي سر دې را زخمې کوا پمرا ملیلا د زړګي سر دې را زخمې کوا پمرا ما زمان کا رنگین رخسار مخلکل مار لرینا زمان کا رنگین رخسار مخلکل مار لرینا اور مام مسکین پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکین پزڑا حسین کلا نظر لرینا د ګلاب مین یم پرتا دایما ګل کې د ګلاب مین یم پرتا چې د جانان پر غش کې پانه پانه شاملیلا چې د جانان پر غش کې پانه پانه شاملیلا چې د جانان پر غش کې پانه پانه شام زمان کا رنگین رخسار مخلکل مار لرینا زمان کا رنگین رخسار مخلکل مار لرینا اور مام مسکین پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکین پزڑا حسین کلا نظر لرینا اور مام مسکین پزڑا حسین کلا نظر لرینا
د څو تیرو کلونو په موده کې د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو د اقتصادي ودې امکانات روښانه ښکارېدل، مګر نړیوال بانک اوس په دې اړه خپل توقعات کم کړي دي او اټکل کوي چې په 2015 میلادي کال کې به د زیاترو هیوادونو د اقتصادي ودې په لاره کې یو لړ سخت خنډونه پیدا شي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال جوړ کې پوا دې موضوع ته کتنه کړې ده چې زه سلیمان شاه به درته دروهم. د نړیوال بانک د اټکل لمخې سکل به د مخ په پراختیا ملکونو اقتصاد 4.4% وده کوي. مخکې فکر کېده چې په 2015 میلادي کال کې به د نړۍ زیاتره ملکونه د 4.8% په اندازه وده وکړي. د نړیوال بانک د پراختیا د امکاناتو د ارزیابۍ د څنګ عامر ایحان کورسی د دې پدې وجوهات په دې ډول تشریح کوي. په نړیواله کچه د مخ په پراختیا ملکونو اقتصادي وده په عمومي ډول د 2010 میلادي کال له هیڅ سوکه شوې او سا کال د سوکه کېدو غټه وجه دا وه چې په 2016 میلادي کال کې او هم د روان کال په لومړیو میاشتو کې په فوق العاده توګه د خامو تیلو نرخونه راولوېدل چې د مخ په پراختیا هیوادونو اقتصادي وده ورسره کمزورې شوه. د نړیوال بانک یو وروستی رپورټ چې د ګلوبل اکنامیک پراسپیکټس یا د نړیوال اقتصادي ودې د امکاناتو تر عنوان لاندې خپور شوی، په نړیواله کچه په اصطلاح د مخ په ودې اقتصادي قدرتونو د ودې د سوکه کېدو دلایل تشریح کړي دي. ایحان کورسی په دې اړه یو ځل بیا وایي، سږکال د برازیل په اړه زمونږ توقع دا وه چې وده به د رکود سره مخامخ شي. په روسیه کې به موجوده رکود ډېر دردناک ثابت شي. دغه دواړه هیوادونه په نړیواله کچه د نړۍ د مخ په پراختیا هیوادونو د مهمو اقتصادي قوتونو په جمله کې شمېرل کېږي. د چین اقتصاد به هم د رکود سره مخامخ وي، خو دومره زیات به دردناک نه وي. او جنوبي افریقا چې یو بل مهم اقتصادي قدرت دی، له یو لړ جدي زیربنایي ستونزو سره مخامخ دی. نو فکر کوو چې سږ کال به د زیاترو مخ پر پراختیا ملکونو اقتصادي حالت دومره زیات اطمینانی نه وي، ځکه چې مخکې فکر کېده اقتصادي وده د سږ کال لپاره 0.5% اټکل شوې. ایحان کورسی په دې باور دی چې مخ پر ودې هیوادونه چې خام تیل تولیدوي سږ کال به زیاتې ستونزې ولري، خو د خامو تیلو د نرخ رالوېدل به بالاخره په نړیواله کچه په راتلونکو 12 او 13 میاشتو کې د هغو هیوادونو اقتصاد ته ګټه ورسوي چې له نورو ملکونو نه تیل واردوي. تیلو صادرونکي ملکونه مجبوري چې خپل اولیتونه او ترجیحات وسنجوي او ژوند له نامساعدو حالاتو سره عیار کړي. د تیلو د نرخ د رالوېدو له امله نړیوال اقتصاد تغیر موندلی دی. نړیوال بانک اټکل کوي چې سږکال په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې چې جنګونو ځپلي اقتصادي وده صرف 2.2% او یو بل مهم فکتور چې د ډیرو هیوادونو په اقتصاد به منفي اغیزه وکړي په امریکا کې د بانکونو د سود د کچې د لوړېدو امکانات دي، چې دغه هیوادونو د خرید قوت به کمزورې شي او له نړیوالو بانکونو نه به په لوړ سود باندې پور اخلي. نړیوال بانک اټکل کوي چې په 2016 او 2018 میلادي کلونو کې به د مخ په پراختیا ملکونو اقتصاد بیرته ښه شي. او دا هم د نن لپاره د هوا د حالاتو اټکل د سانتیګراد په حساب، کابل د تودوخه لوړه درجه 14.2°، جلال آباد لوړه 3.4°، قندهار لوړه 3.2°، مزار شریف لوړه 3.9°، غزنی لوړه 3.2°، کندوز لوړه 3.15°، خوست لوړه 15°، اسد آباد لوړه 2.3°، او په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 14.9°، اټکل شوی، او په کوټه کې لوړه درجه 14.4°، سانتیګراد اټکل شوی دا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د دې سات خبرونه یو ځل بیا واورئ. د امریکې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دغه ورځپاڼې د عبدالله په نوم د طالبانو د قومندان له قبله رپورټ ورکړی چې ایران دوی ته د تخریبي فعالیتونو په غرض ضروري وسایل برابروي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي که د امریکا کانګرس هغه لایحه منظور نکړي چې د هغو امریکایي کارګرانو سره د مرستو ورکول پکې شامل دي چې د نړیوالو تجارتي تړونونو له امله زیانمن شوي دي، نو په مستقیمه توګه به تقریبا 3000 کارګران او د هغوی کورنیو ته نقصان ورسیږي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د جمعې په ورځ لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او په صنعا کې څو تاریخي ودانۍ تباه شوي دي. ملګرو ملتونو د سولې هغه خبرې ځنډولې دي چې ټاکل شوې وه په ژنیو کې په بل هفته کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې په رپورټونو کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې لرغونې دوه پوړیزه کورونا برجونه او باغونه تباه شوي دي. د یونسکو رئیس د دغو لرغونو آثارو تباه کېدو په اړه خپله اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان چارواکو د سیف ذا چلدرن په نوم د نړیوالې موسسې دفترونه تړلي دي او هغه موسسه یې په دې تورنه کړې چې د پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس لره او دغې موسسې د پاکستاني چارواکو تورونه رد کړي دي. د ایران د زروي چارو مذاکرات ته نږدې ځینې ډیپلوماتیکي سرچینې وایي چې ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د هغې موافقې د منځ راتګ په اړه چې د وروستي مهلت را رسېدو اتفاقات څو اونۍ پاتې دي پرمختګ سوکه شوی دی. دغو منابع د روسیې د خبري اژانسونو په حواله ویلي چې دغه سوکه والی د اندېښنې وړ دی ځکه چې دغه مهلت د را رسېدو نه مخکې دی چې جون دېرشتمه نېټه ده د خبرو وروستی پړاو را رسېدونکی دی. د نایجیریا په شمال کې د بوکو حرام د هغې ډلې په حمله کې تقریبا شپږ کلي سوځېدلي دي او دېرش کسان وژل شوي دي. امریکایي چارواکو دوه کسان په دې تورن کړي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د مرستې کولو لپاره د امریکایانو د وژلو او د باسټن د پولیسو په سایمنصبانو باندې د ناڅاپي حملو په دسیسو کې لاس لره. د امریکا د کار او کار د کار وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د تجارتي مؤسسو د اموالو خدماتو قیمتونه تیره میاشت د اپریل د میاشتې په مقایسه باندې لوړ شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، موږ به په راتلونکي نیم ساعته پښتو خبرونه کې تاسو ته دا موضوع غواړم در وړاندې کړو. د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان چارواکي کوښښ کوي چې د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په خلاف کمپاین پیل کړي. په فلیپین کې د جمعې په ورځ د هیواد د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شوه. په فلیپین کې په سلګونو زرو مظاهرچیانو د چین په خلاف باندې مظاهرې وکړې. په دې اړه رپورټ لرو او په جنوبي ختیځو ولایتونو کې د بشري حقوقو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې ده چې په شاقه کارونو د بوختو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. په لیبیا کې هغه ملیشیا چې د اسلامي دولت ډلې سره جګړه کوي وایي چې د دې اکثر جهادیان د لیبیا اوسیدونکي نه بلکې د افریقایي هیوادونو اتباع دي. ډیرو محترمو اوریدونکو، زمونږ دا خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه په نوښت خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شو. موږ د دری څنګه همکاران په سټوډیو کې موجود دي. د دری خبرونه اوریدل تاسو ته پام راوړو.